السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوري قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمه ایزو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعات مهمې برخې به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار الله مومند وړاندې کوي
پختون ژغورنی غورزنګ یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر په غورزنګ د وزیر اعظم عمران خان تورنه رد کړي د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو مخنیوي یوه خزینه کارکونکي وژل شوې او بله جوبل ده او په بیجنګ کې د کړي او لارې په غونډه کې د ګډون لپاره د لسګونو هیوادونو مشرانو ورتلل پیل کړي دي او زه خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علي وزیر په غورزنګ د وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړي دي نوموړي د اپریل پر څلورویشتمه مشال ډو ته وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د ولس د بنیادي حقونو او امنیت ټینګولو غوښتنه کوي علي وزیر دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې دي چې وزیر اعظم عمران خان پرون په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ له نوم اخیستو پرته تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي او له بهره ورته پیسې راځي خو علي وزیر وایي د پاکستان حکومت د بې طرفه پلټنې وکړي او که دا یې ثابته کړه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو لره بهره پیسې اخیستې وي نو له قانون سره سم دی ورته سزا ورکړي د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو مخنیوي یوه خزینه کارکونکي وژل شوې او بله جوبل شوې د چمن او مرستیال کمشنر سید سمیع الله آغا مشال ډو ته وویل چې نن په سلطانزی نومي کلي کې دغه پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله ناڅرګنده وسلوالو د پولیو مخنیوي په یوه ډله ډزې وکړې له پېښې وروسته په سیمه کې د پولیو مخنیوي کمپاین د لږ وخت لپاره ځنډول شوې د براسي حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د اپریل په 14مه او بنو کې د اپریل په 28مه د پولیو زده کارکونکو باندې جلا جلا حملو کې دوه پولیس اهلکار وژل شوي د دې بریدونو ذمہواري تر دې د مچانو د منلې د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د انکم ټیکس د یو چارواکي اسیسټنټ کلکټر ریاض خان په ګډون څلور کسه تختول شوې دي د ټانګ پولیس فورس سر چارواکي محمد عارف نن مشالې ډوتول چې ریاض خان د خپل مور د جنازې لپاره له اسلام آباد خپل کلی کوټ مرتضی ته تللی وو چې هلته بیگانه وخت نه څرګنده وسلوالو سره د خپل یو تر او دوه تربورانو وتښتوو پولیس چارواکي زیاتوي چې د اغواکارو نیول لپاره یې د لټون عملیات پیل کړي دي د پاکستان یو عدالت د تحقیقاتي راپورټر شازیب جیلانی ضمانت تر 28 اپریل غځولې دی جیلانی چې د پاکستان د دنیا ټلویزیون لپاره کار کوي په نوموړي د انټرنیټي ترګرۍ او د هیواد مقدسو ادارو ته د سپکاوي کولو تورونه دي د کراچۍ یو عدالت نن ویلي چې د تحقیقاتو پخې اداره اف آی اے د جیلانی خلاف له عدالت سره په کیس جمع کولو کې پاتې راغلي اف آی اے د اپریل په شپږمه د جیلانی خلاف د پولیس شکایت درج کړ په جیلانی تور دی چې په 2019 او 2019 کلونو کې یې په دنیا ټی وی د پاکستان د خفیه ځواکونو خلاف زړوري خبرې کړې وي پولیس رپورٹ زیاتوي چې جیلانی په ټویټر هم د پاکستاني ادارو خلاف د طنز او سپکاوي څرګندونې کړي د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د ټولو کمیټیو له مشرې او غړیتوب استعفاګانې ورکړي د خبر په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې مخکښ اکرم خان دورانی د اپریل پر 28مه مشال ډو ته وکړه دوی ویل د ټولو کسانو استعفاګانې یې د اپریل پر 28مه د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی ته ورکړي دي اکرم خان دورانی ویل د طریق انصاف حکومت نه د اپوزیشن ګوندونو غړو ته د پرمختګ کولو لپاره پیسې ورکوي او نه هم له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي په اسمبلی کې د ترک انصاف ګوند غړی عبدالکریم خان د اپوزیشن دغه تورونه رد کړي او وایي چې حکومت هم اپوزیشن د پندونه ورکوي او هم یې د کمیټو مشرۍ ورکړي دي د سند صوبې چارواکي وایي نرخزیان کولی شي د صوبې په پولیس څنګه کې د چارواکو په حیث خپل دنده ترسره کړي. د سند پولیسو مشر سید کلیم امامو پرون رټرز خبرې جان سویل
اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس حساب سے ان کو ایڈجسٹ کریں گے.
نوموړی وایي موږ به نرخزیانو ته د هغوی د تعلیم مطابق څوکۍ ورکوو. که څوک د شپاړسم یا څوارلسم ډیګري لري او د مقابلې امتحان پاس کړي نو ښې څوکۍ به ورکول کیږي. یادوي چې په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ په دې هیواد کې نرخزیانو ته خپل ځانګړی حیثیت او د هیواد د نور وګړو په څیر مساوي حقونه ورکړل. په بیجنګ کې د کړې ولارې په غونډه کې د ګډو لپاره د لسګونو هیوادونو مشرانو ورتلل پیل کړي. دا غونډه چې له 25 تر 28 اپریل به دوام لري په کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان، روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او اټلي وزیر اعظم په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشران برخه اخلي. خو امریکا ورلاله واشنگټن کوم چارواکي نه دي استولي. د چین د کړې ولارې د یو ټریلیون ډالرو پروژا چې پکې نوې ریل پټلۍ، سړکونه، بندرونه او توانایي بنیادي ډانچې جوړول شامل دي. هدف یې چې له اروپا، افریقا او اسیا نورو برخو سره نښلول دي. امریکا او د اروپایي اتحادې ګڼو هیوادونو د چین پر دغه پروژه او د دې د سیمه ایز انفراسټرکچر لپاره د قرضو ورکولو هڅو باندې نیوکې کړې او خبرداری ورکړې چې د دې لارې چین په پرمختګ کوونکو هیوادونو د هغو قرضو بوجا چوي کوم چې بیا دوی نشي ورکولی. او د شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې ډېرې ګټورې وي. د دواړو مشرانو ترمنځ د لومړۍ مخامخ خبرې دي. نن د روس په بندري ښار ولادي ووستک کې د کیم او پوتین غونډه روسو له هغو شوې چې له اټومي وسلو د کوریایي ټاپو وزمې د پاکولو پر سره د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. تر ملاقات وروسته د شمالي کوریا مشر وویل چې دوی د سولیزه حل پر لارو چارو خبرې کړي. بلخوا پوتین ویلي چې دوی ډېرې بنیادي خبرې کړي او د پیانګ یانګ په اټومي پروګرام یې د نظرونو تبادله کړي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه اوسم د موسم حال او کنسیبای لامدالله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 142 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 70 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 150 روپۍ 10 پیسې او 150 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 50 پیسې پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 50 پیسې پیسې او 30 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 299 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلی رشتاتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت نه شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 شو کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي چې ګنې له بهر هیوادونو پیسې اخلي. د ټانک ضلع د پولیسو مشر محمد عارف تصدیق کړی چې له دغه سیمې نامعلومو وسلوالو یو اعلی حکومتي چارواکی تښتولی او دوی یې د لټون چارې شروع کړې دي.
ګاره سیم سر سپریشن شروع کړی دی. ټول سم لاری دی ساوت ډیسټریکټ ته دغه شانتې درازنده خو د کوم افار علاقې مخکې ټول ته ناګوندیان شي.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره یو وار بیا په هلتال دي. د دې له وجې عامو خلکو ته څه مشکلات دي؟
دومره زیات تکلیف دی چې یو مریض راشي او هغه مطلب دی علاج نه کیږي، هغه مشوره نه کیږي، هغه ټریټمنټ نه کیږي، نو وسات پساد نور سی واږي.
د ملګرو ملتونو واسطه وایي د سولې لپاره روانه هڅې به یې په لیبیا کې بریالي شي. او په بلوچستان کې د ښځو لپاره د هنري زده کړو د مرکز حال هم درکو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبري غړې ده. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیر اعظم عمران خان تور رد کړی او ویلي دي چې حکومت د تحقیقات وکړي چې د غورځنګ کوم مشر له بهر پیسې یا نورې ګټې ترلاسه کړي وي، د هغې د تحقیقاتو کې او د قانون سره سم سزا دي ورکړل شي. په دې حق لا نور تفصیل د پامیر ساحل ریپورت کې ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پر تحریک د وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړي دي. نوموړي پرون ماښام مشال راډیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ د ولس د بنیادي حقونو او امنیت ټینګولو غوښتنې کوي. علي وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې وزیر اعظم عمران خان پرون په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له نوم اخیستو پرته تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي.
انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
دلتا ځینی خلق دی چې ځوانان د سیمې ګډوډی ته چوي. په دوی کې عام ځوانان سم دي خو د دوی ځینی مشرانو ته له بهره پیسې راځي او د دې ځای ځینی ګوندونه چې خپل درغلیش غورل او ساتل غواړي هم د دوی مرسته کوي.
علي وزیر وایي د پاکستان حکومت د بې پرې پلټنې وکړي او کدا یې ثابته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له بهره پیسې اخیستي وي نو له قانون سره سم دی ورته سزا ورکړي. علي وزیر پر وزیر اعظم عمران خان انتقاد وکړ او ویل چې په جنوبي وزیرستان کې د جلا ضلع جوړولو په اړه یې څرګندونې په سیمه کې د مسجدو او وزیرو ترمنځ د اختلافاتو زیږولو معنی لري. عمران خان په واڼه کې غونډې ته په وینا کې ویل چې یوه اونۍ مشورې کوي او بیا به فیصله وکړي چې په جنوبي وزیرستان کې د وزیرو لپاره جلا ضلع جوړه کړي او که څنګه. علي وزیر وایي دا سمه ده چې د وزیرستان وزیر غواړي چې ټولې دفتري چارې له ټانګه منتقل شي.
چې دا شکای کومه بل پتر کومه اله ده هغه ته د جوړی د وزیرو د خواهش دی چې دا دوشي چې بالکل دغه دفتر کې په ټانک کې غواړي که په مکینو په لده کې غواړي چرته غواړي نو وزیر ته دا مهرباني وکړي چې وزیر ته خپل ضلع ورکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي د مسجدو او وزیرو اکثریت یو داسې انتظامي جوړښت غواړي چې دفتري چارې په خپلو سیمو کې وشي او که د دې لپاره ضلع جوړیږي نو د دې کار پلویان هم دي. وزیر البته زیاتوي چې دا کار باید په سیمه کې د ګډوډۍ او د مسجدو او وزیرو ویشلو لپاره ونشي.
وزیر اعظم عمران خان د نهې په ورځ د جنوبي وزیرستان په سپینکي راغزه کې د مسعودو جرګې او په واڼه کې د احمدزی وزیرو جرګې ته جدا جدا ویناګانې کړې دي. د سیمې خلک د وزیر اعظم سفر او دغلته څرګندونو ته څنګه ګوري؟ په دې اړه سیلاب مسعود په سپینکي راغزه کې د ځینو مسعودو سره خبرې کړې دي او د رپورټ کې حال راکوي.
مشال ریڈیو پا دا غابا ریکشه پس پنکی رک زیکشه موجود زن مشارون ورژا غاول دوی ده دغه جرگه و ده وزیر اعظم ده خطاب پا ریکشه ستا سورات لرل واروی زنه.
زا ملک اقبال خبره که ده میش دیر لوی انتظارو چه دای روشی میش دیر مسئله مسئلوی پا سنجدگی سه میش ورطا بیان کی خود میش یه پی ایخ چره نه بریف کرلی نه پی ایخ چره میش نه چه واروېدل. زه دا ویایم چې دا د میش جرګه نه وه د خپل یو کمپین وچلو وه دا ته زه جرګه نشه ویلی دا روتاګ یې نشه بللی.
زمون ملک رحمان ګل مسعود سلیمی خیل دی چې د وزیر اعظم صاحب نه د میش انتهایی توقعات وي لکه مسجد ایریا مسجد کوم بالکل تباه او برباد آئے خو چې کومه جرګه سره وکړه د جرګه بالکل روایتي جرګه وه. په دیکھ شه زه په داسې شي نه پیدل چې مسجد کوم یې دا محسوس کو چې مو په دغه زخمی نه باندې د مرم پټي وکړه.
زمون ملک دوران او د مو تعلق د ماکین سره دای د ملکشي قبیله سره مې دای د عمران خان پر اتاق شه مش هیڅ نولی دل سیت کارت د ایس سیت لر نلاری ایس بنیاد نشته د روغ للی ریزم وخوړل و پاس راو
د غی لړک شه دلته موجود یو خبريال حمزه مسعود خبر هم وار وای.
عمران خان شکر دل دوره وکړه جنوبی وزیرستان مسعود ایریا تاسو پنکی راغزیتا مقامی میډیا شه چومره وای کیمرې دی موبایل نه دی دای جنې یشو شه تاسو ریکارډینګ نشه کړای او نه تاسو فوټوګرافي کړای صرف چکیما پی ٹی وی دو اغی نمائندگون نوستوی اغی رواستلی وی او عمران خان دی دا خبر ہے کیشے مش دے عدل انصاف حکومت رواستلی دے.
ما بار بار کوشش وقت لی چھ دے وزیر اعظم دے ورنر دے جلسے پا باریک شے ہاں سوک وجہ غوان خود موصلتی نظام دے گڑوڑی پا وجہ میں سوک مندل نکڑل. سیلاب مسعود مشال ریڈیو سپنکائی رغزائی سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هلې
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پوکم سلورو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په سرحدي خار چمن کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې د پولیو یو کارکونکي وجل شوی او یو سخت جوړ شوی ده. د پیښې وروسته وسلوال په تختې د لوکي بریالي شوی دی او د انتظامی چارواکي د سیمې ځای ته ورغلي دي او هلته کې تحقیقات شروع کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي سیمه چمن کې د پنځم به پورس د نصرګند وسلوالو کسان للوري د پولیو په کارکونکو باندې ډز سوي دي. چلاملای و مېرمن وجل سوي او بل سخت ټپي سوي ده. کوم چې سم د لاسه د چمن و روغتون ته د علاج لپاره رسول سوي ده. د پېښنن غرمه و سرحدي پول ته چیرمه په کلی سلطان آباد کې رامنځته سوي ده. د پېښ وروسته په ګنشمیر کې لیویز پولیس او سرحدي عسكر واغ کل ته رسیدلي او د مشکوک کس سانو د نیول لپاره سیمه په خپل ماسره کې اخیسته ده. په دې اړه د کل عبد الله ولسوالی اسټنټ کمشنر سید سمیع الله آغا څه غړی لمخه او مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې وځای ته رسیدلي او الته د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا څرګنده سي چې د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره څه ډول امنیتي ګامونه پورته شوي وو. یو مراده یو
ځخمه موټرسایکل باندې خبر راوځي چې علاقې کارن کړی ده. سر شلو دین انشاء الله امید دي څنګه دا خبر راځي کړی.
دلته په کوټ کې د پولیو ځای ایمرجنسی مرکز د چارواکو په وینا چې په پېښه کې یو 15 کلن مېرمن نسرین وجل سوي او 24 کلن مېرمن رشیده ټپي سوي ده. د پېښې وروسته په چمن او شاوخوا برخو کې د پولیو ځد کمپاین د څګړې لپاره ځندول سوي دي. پر پېښه باندې د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر ضیا لانګو سخت خواشنی څرګنده کړې او دا پېښه ترګري ګڼلې ده. په کوټ کې د نوموړي لخوا په جاري سوي یو بیان کې هغه رپورټ سم د لاسه طلب کړی دی او د چمن وینا نظامی چارواکو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي او په ټوله صبح کې ماشومان د امیش لپاره د مازوري څخه د خوندې ساتلو لپاره د کارکونکو حفاظتي کینی وګرځوي. بلور ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم د پیښې غندنه کړې او دا پیښه د اسلامي او د قبایلي روایتو په ضد ګڼلې ده. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې تورن کسان به په سخت سزا وګمارل سي او حکومت به د ماشومانو د روغتیا او سباوون خوندي ساتلو لپاره د پولیو ضد هر سازش ناکام وګرځوي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې ډاکټرانو د صحت په حق له د صوبایي حکومت د پالیسیو خلاف یو وار بیا احتجاج شروع کړی دی. دا احتجاج پرون شروع شوی دی او دوی وایي چې تر 15 ورځو به جاری ساتي. د اتحادی ډاکټرانو د اتحادیه مشرانو وایي حکومت غواړي چې هسپتالونه شخصي یا پرایویټ وګرځوي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د ولست خیر خیګړې لپاره اصلاحاتي عمل جاری ساتل غواړي او سرته به رسوي. شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
تغه ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ټول سرکاري اسپیټالونه د نوې نظام لاندې پرایویټ کول غواړي. دی وایي چې دغه نظام دوی تیر حکومت کې د پیښور پالیډ ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ اسپیټال کې هم راوستي وو، کوم چې د دوی په وینا ناکام شوی وو او سپریم کورټ هم دغه منلې وه. دا چار صدې په ضلع اسپیټال کې ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
اوس چې کومه منصوبه را روانه ده چې آر ایچ په شکل کې، چونکه دا تجربه الډي په ترشي کې هاسپټل لکه ال آر ایچ کې HHMC او سونه ټیچینګ انسټیټیوشن یې پاره کې ناکام شو او سپریم کورټ پاره باندې ریزرویشن وکړ چې دا کدا یو ناکامه تجربه ده. تاسو په دې کې خپل دغه کې ګورنمنت اوس سره د دې ناکامه د غسیس کم دی. هغه په ډیسټریکټ په لیول باندې هغه امپلیمنت کول غواړي د ڈی ایچ ای او آر ایچ ای نه ډیسټریکټ هیلت اتارټی او ریجنل هیلت اتارټی په شکل باندې.
د ځوانانو ډاکټرانو رتن جی میوغړی ډاکټر احمد جی بوي باید حکومت د نوې نظام یا د هسپتالونو پرایویټ کولو په ځای دغه وړاندینه کمزوري لري کړی.
بجای د دې چې تاسو
دل تا پرائیویٹائزیشن راولے دی جے کی نچکاری کوے پدی سسٹم کی چکم دا غریب و خلق و اسپتالو ندی نو پدا امپروف کوے والے نا زمونگ مین دا دے احتجاج مصد دا دے چی پدی کی دا غٹ جنگ جی دا عوام ہو دے پدی کی ٹک دا دا ڈاکٹر رائٹ ہوم ہم پکی دی زمونگ اسپتالو نو کی آل ریڈی ڈیرہ کمی دا دا بیڈونو او زمونگ دا مزیزانو دا اکموڈیٹ کولو آگا غریب مریض بچر تا زی جی تاسو اسم گو رے جی پا غٹ اسپتالو نو کی چی دا یو اسپتال نا بل اسپتال تا پیشنٹ زی بل نا بل تا زی جی
زنانا ڈاکٹرہ ڈاکٹر ماریا وائی چی نوے نظام سر با پا سرکاری روختنونو کی درملنا تا عام اولس دا وسنا بہر شی
چوس نہ نیو پرچی لگیا نہ پلس روپے ملاوی گی ایم ٹی آئی راشی بیا باغا چی سنگھ سیلا رچ کی پسل روپے پرچے دل تب ہم بیا سل روپے پرچی شی چو اسپتال کی کم گا ٹیسٹ نہ 80 روپے دی یا 20 روپے دی یا 25 روپے اب 180 120 دس یو رسی اسپتال کی زمگا چی وارڈو نے قسم مریضان ایڈمٹ ہم گا دوایا نی وتا فری ورکو نو اگا منگا تنا پتا شاید فری نشی
یو ام وگڑے بارمن وکیل وای د دوی د کربندی زنو نا ام اولس ډیر اغیز من شوی دی
دوم ردی تکلیف دی چې یو مریض را شو اغه مطلب دی علاج نه کی اغه د مش
ہڑتال احتجاج ورستو دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر ڈاکٹر ہشام انعام اللہ ویلو
دے کین ناٹ پریشرائز می اینڈ اف دے ڈو دیٹ آئی ول واچ دا پبلک انٹرسٹ
چے دا چاپا فشار کے بہم ناراضی او چسو هم کوي اولس لا خېګړې د پاره کوي دا خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو د ډاکټرانو بیلابیل تنظیمونو وینا وا کچر حکومت د دوی دغه غوښتنې زر ونه منلې نو پراتون کې به د ټولو صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي ډیوټي نه هم بایکاټ وکړي او کاربندیز به پیل کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د باجوړ ډیپټی کمشنر د قومي اسمبلی د پخوانی غړي شهاب الدین زوی جلال الدین د امن او امان قائم ساتلو د دفې لاندې نیولې او د یوې میاشتې لپاره اداري پور جیل ته استولې د شهاب الدین وایي د کورنۍ ته د سیمې د حقونو لپاره د اواز پورته کولو له وجې سزا ورکول کیږي بلخوا ډیپټی کمشنر ویلي چې هغه به هم قانون په خپل لاسو کې د اخیستلو اجازه ورنکړي د سیمې زمونږ همکار شانواز ترکزی نور حال راکوي
د پښت سالاردو سیدونکو په خواني امنه شهاب الدین خان زوی جلال الدین خان پرون مسبخین دیوې مشه د پاره هری پور بندخانه ته استول شوه جلال الدین خان د امن خرابولو او په سرکاري عملیاتو کې بے ځای لاس وهنو په تور د مینټیننس اف پبلک آرډر یا امن عامه د خطر پیدا کولو د قانون د دریم آرټیکل د لاندې نیول شوه د قومي سملي په خواني غړي شهاب الدین خان وایي چې زوی جلال الدین خان امن ته هیڅ رقم نقصان نه ورسوله
او بلې دا غټ الزام لګولې چې دې سټیټ وذ سټیټ جوړ کړی دی چې تاسو په پښتو سره نږدې وګورئ یو لوی چوړې جوړ شوې ده دا اوس په پښتو کې دا ټول هیڅ څه پرتا و د بیا د کینګریټ بارډر مخې طرف ته تل څلا ګاډي جوړې شوې دي هل چې کوم دی لوی لوی ډیپلوی دا زه په ځای باندې د بارډر پورې هم ته ډیپلوی دا زه نه پوهېږم ما چې دی دا الزام په کومه ډیپټی کې لګولې دی
دا یاد قانون اختیار د داخلي محکمې لخوا د هر ضلع ډیپټی کمشنر سره وي چې په خپل اختیار دغه قانون د لاندې یو څوک د یو معلوم وخت لپاره بندې کړي ڈپٹی کمشنر باجوڑ عثمان محسود مشال ریڈیو ته وویل چې جلال الدین خان دې یوې میاشتې لپاره هری پور بندي خانې ته د لیګلو امر کړی
یو شی سړی ناراضي چې هغه خان والا چې کوم کانسپټ کې د پیرلل حکومت چلول ولا په یو علاقه کې چې دې کوم حکومت د پاکستان دې هغه سره نه مني او چې دلته زما راج دې زما علاقه ده نو په دې چارجز کې موږ دې ارېسټ کو هری پور جیل دم غلګلې دې تاسو دبر نو خبره نه ده قانون د ټولو د پاره یو
خو شهاب الدین خان بیا دغه تور نه ردوي وای چې کله هم څوک خپل حق د پاره غږ پورته کړی ضلع ډیپټی کمشنران بیا جیلونو ته استوي جلال الدین خان خپل حق غوښتو او د حق غوښتنې په ځواب کې ورته سزا واورول شو
یو قسم هغه پولیټیکل وکټمایزیشن دی زمونږ بچی ټارچر کوي د دې مخکې زمو بل ځینی ولې او اسرا په دې مرګره کې هغه سترګې تړلې وي هغه هم دغه ټارچر سیل ته چولې د وخت په وخت پر ماته هم دم کېنه راکولې په واپس انده سرکاري خپل عمل چې کوم دا زاره لګلې و د جرګې په شکل کې چې تر دې اصلاحات او نور په خنار کې نه کوم سیاسي خلک یو مو سیاسي دي دې ته
خو ډیپټی کمشنر باجوړ عثمان محسود وای چې هر هغه څوک چې عمومي من ته خطر جوړوي یا پر ریاست کې دنه خپل ریاست جوړوي د یاد قانون د لاندې به جیل ته ځي
خود هغه کلی بیهیویر دا سوشل میډیا باندې خلکو پرو کول دا د حکومت د بارا یو د برداشت نه بهر و ولې چې زموږ سیول انتظام د بارا په علاقې کې کار کول ډیر زیات ګران شي او ریاست چې کم ریټ ته په هغه علاقې کې کمول هغه کوشش وکړي.
شهابالدین خان وایي چې د فاټاتر انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات غځېدلي او نن په عدالت کې د جلال الدین خان د بندي کېدو ضد ریټ پټیشن یا آئینی درخواست جمع کوي. یاد دیوی چې د فاټاتر انضمام وروسته باجوړ قبایلي ضلع کې د یاد قانون د لاندې دا اولنی عملیات دي. د دې قانون د لاندې د یو چا په زندان کې د بندي ساتلو موده له هغه د نیولو د امر سره واضح کړی شوی وي. شانواز سرغزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دیش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو په اسمبلی کې د کمیټیو له مشرو او غړیتوب استعفاګانې ورکړې دي. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی او د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل دا اقدام یې د اپریل په درېشتمه ځکه وکړ چې حکومت نه ورته د پرمختیایي چارو پیسې ورکوي او نه نورې ژمنې عملي کوي. د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال عبدالکریم خان بیا د اپوزیشن د تورنه رد کړی دی او ویلی دی چې د اسمبلی په راتلونکو غونډه کې به مرور سیاستوالان پوښلا کړي. په امیر ساحلی تفصیل درکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی وایي ټولو مخالفو ګوندونو د اسمبلی د کمیټیو له مشرو او له غړیتوبه استعفاګانې ورکړې دي. نوموړي پرون مازیګر له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په اسمبلی کې د لسو کمیټیو او ورسره د درو ضلعي پرمختیایي مشورتي کمیټیو مشرۍ له اپوزیشن ګوندونو سره وي او له دې علاوه د اپوزیشن ګوندونو پنځه دېرش سیاستوالان په اسمبلی کې د بیلابیلو کمیټیو غړي هم ول. د دورانی په خبره حکومت چې خپلې ژمنې عملي نه کړي نو د اپریل پر درویشتمه یې د ټولو کسانو استعفاګانې د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی ته ورکړې. د تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت نه اپوزیشن ګوندونو او سیاستوالانو ته پرمختیایي چارو پیسې ورکوي او نه ورسره کړې ژمنې عملي کړې دي.
مشتاق غنی صاحب خو مونږ څو ځله د مونږ هغه سره جرګې وشلې، د هغې ته لور وزیران ټاکلي وو، د هغې سره هم جرګې وشلې. حکومت چې دی چې نن څه ووایي سبا ته په هغې باندې عمل نه کوي. ما خو په تاریخ کې داسې نه دي لیدلي چې د مشرانو خبرې هم د ګپ شپ وي. خالي پیسې خو نه دي، خو دا دی چې د اپوزیشن خپل رول دی.
اکرم خان دورانی وویل د کمیټیو مشران او غړي د متحده مجلس عمل، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند سیاستوالان دي. د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب د صوبایي اسمبلی غړی خوشدل خان هم تاییدوي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو د کمیټیو له مشرۍ او غړیتوبه استعفاګانې ورکړې دي.
ټول نوم استفاقانې ورکړې دي. ډیپټی کمیټې چیرمین زموږ درې دي، یو ایم پی لایک محمد توغر، یو د ملک بادشاہ صالح دی د پیپل پارټی والا دیر والا دی، او یو محمود احمد بٹنی دی ایم ایم اے دی د ټانک والا. مونږه استفاقانې ورکړې د دې د خلاف
دورانی زیاته کړه چې صوبایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې اپوزیشن ته به د هغو ضلعي پرمختیایي مشورتي کمیټیو یا ډی ډی اے سی مشري ورکوي چې ورڅخه د تحریک انصاف نوماند د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې نوی بریالی شوی، خو په وینا یې دا ژمنه یې هم عملي نه کړه. پر دې موضوع مو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له سپیکر مشتاق غنی او له وزیرانو سره رابطې وکړې خو بریالی نه شو. البته په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال عبدالکریم خان د اپوزیشن تورونه ردوي. حکومت د اپوزیشن ټولو سیاستوالانو ته د پروژو لپاره پیسې ورکوي.
دا خو زما خیال دی واحد حکومت دی چې د اپوزیشن تقریبا ټولو مشرانو ته یې د کمیټیو مشرۍ ورکړې دي، او د دې لپاره چې د دوی له تجربو ګټه واخیستل شي. په فنډونو کې د اپوزیشن خپله برخه ده او د حکومت خپله ده. موږ هیڅوک له دیوال سره نه دي لګولي. په جاري سکیمونو کې د دوی سکیمونو ته اهم پیسې ورکول کیږي او زموږ ته هم
پیمنټ روان دي.
کریم خان زیاتوي چې د اپریل پر شپږویشتمه به حکومت د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډې پر مهال د اپوزیشن د مرورو سیاستوالانو د پخلا کولو هڅه وکړي. د ډاډ ورکوي چې د اپوزیشن سیاستوالان به بیا د اسمبلی د کمیټیو مشري او غړیتوب ترلاسه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د نن ورځې د نه ساعت خبرونه اخیری خبري غړی درته وړاندې کوو او دا وخت یې نیمه ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د دې سار د خبرونو لنډیز اورو.
پرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر په کمی سملی کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په غورزنګ د وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړي. علي وزیر دا تورونه تر هغې وروسته رد کړي چې وزیر اعظم عمران خان پرون په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ له نوم اخیستو پرته تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي او له بهره ورته پیسې راځي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو مخنیوي یوه خزینه کارکوونکي وژل شوې بله جوبل شوې. د چمن مرستیال کمشنر سید سمیع الله آغا مشال ډو ته ویل چې نن په سلطانزی کلي کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله نڅرګند وسلوالو د پولیو مخنیوي په یوه ډله ډزې وکړې. خبر پښتونخوا په ټانک کې د انکم ټیکس د یو چارواکي اسیسټنټ کلکټر ریاض خان په ګډون څلور کسان تښتول شوي. د ټانک پولیس فورس ستر چارواکي محمد عارف نن مشال ډوته ویل چې ریاض خان د خپلې مور د جنازې لپاره له اسلام آباد خپل کلی کوټ مرتضا ته تللی وو چې هلته بېګا ناوخته نڅرګند وسلوالو سره د خپل یوه تره او دوه تربورانو وتښتوو. د پاکستان یو عدالت د تحقیقاتي ریپورټر شازیب جیلانی ضمانت تر 28 اپریل غزول دی. جیلانی چې د پاکستان دنیا ټلویزیون لپاره کار کوي په نوموړي د انټرنیټي ترګري او د هیواد مقدسو ادارو ته د سپکاوي تور نه دی. د کراچۍ یو عدالت نن ویلي چې د تحقیقاتو پخې ادارې FIA د جیلانی خلاف د عدالت سره په کیس جمع کولو کې پاتې راغلي. او په بیجینګ کې د کړی او لارې په غونډه کې د ګډون لپاره د لسګونو هیوادونو مشرانو ورتلل پیل کړی دي. دا غونډه چې له 15 تر 28 اپریل پورې به دوام لري په کې د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون یو شمېر د هیوادونو مشران برخه اخلي.
اسرار العالم مومند درته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د کورنۍ ورسپانو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي. ورپسې د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم اوریدلی شي.
دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم عمران خان په خواست د ملک په زندانونو کې قید د 2000 نه زیات پاکستانیانو د خوشی کولو امر کړی وو، خو دوه میاشتې تیرې دو باوجود تر اوسه د غټول قیدیان نه بلکې صرف 200 پورې کسان را خوشی کړی شوی دی. رسپانه لیکي یو له سره زیات پاکستانیان د نړۍ د مختلفو ملکونو په جیلونو کې قید دي چې پکې 3300 د سعودي عرب په زندانونو کې دي او د دې قیدیان نو کورنۍ په انتظار دي چې کله به دوی خپل کورونو ته واپس راځي. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د سعودي عرب ولی عہد سره د معاملې یو ځل بیا راپورته کړي چې د یاد ملک په جیلونو کې قید پاکستانیان زر تر زر راخوشي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي ډرګ ریګولیټری اتارټي اف پاکستان د روان کال په جنوري میاشت کې د دوايانو جوړونکو کمپنیانو په غوښتنه د مختلفو دوايانو په نرخونو کې نه نه تر 15% اضافي اعلان وکړو، خو ایونی میاشت تیرې دو ورستو دو کمپنیانو دا اضافه تر 300% ته ورسوله چې لوجې ترې د ملک 80% غریب اولس ته سخت مشکلاتو سره مخ شول. ورسپانه لیکي وفاقي حکومت د دې حالاتو نوټس اخستو ورستو دوايان خرڅونکو ټول دکاندارانو ته هدایت جاری کړل چې د 395 دوايانو قیمتونه یې کم کړي او د زیاتو نرخونو والا دوايان دې واپس کمپنو ته ورکړي، او که کومه کمپنۍ یې اخستونه انکار وکړي نو فوراً دې متعلقه چارواکي خبر کړي. ورسپانه لیکي حکومت د دوايانو نرخونه پس خپل ځای ته راوستو لپاره ښه ګام پورته کړی، خو دا به کتلی شي چې تر کوم حده به پرې عمل کیږي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي دې کې څه شک نشته چې اولس د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ خاتمې لپاره پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راوستو، خو یاد ګوند په خپلو اتو میاشتو کې اولس ته د څه قسمه اسانتیاوي ورکولو په ځای په مشکلاتو کې ورله نور هم اضافه وکړه. ورسپانه لیکي حکومت هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي، نوي ټیکسونه لګولو سره سره د پخواني ټیکسونو په شرح کې اضافه وکړه. ولستا په مختلفو شیانو ورکړې کې دونکو سبسډیانې ختم کړې، د ګیس او بجلی په نرخونو کې هم اضافه وکړه. ورسپانه لیکي عمران خان د انتخاباتو وړاندې ولست سره چې کمی وعده کړې وي نو په واقع کې راتللو وروسته په موجوده وخت کې د هغې پر ضد روان دي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ خپل د لیکنه کې وایي د جرمونو په اړه د نړیوال عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو ضد درخواست ردول داسې دي لکه چې په دغو جنگونو کې د متاثر شو افغانانو په وړاندې د انصاف دروازه بند کړل شي. د یاد عدالت ججانو ویلې دوی د تقریبا 200 متاثرینو په کیسونو کې شپږ سوه اتیا کیسونو د پلټنو په حق کې دي. خو دا به هغه وخت ګټور وي چې په یو معلوم وخت کې په دې کیسونو مؤثره تحقیقات او په هغې کامیابه عدالتي کاروایی ممکنه وي. هیومن رائټس واچ لیکي په دې فیصله کې تر ټولو بده خبره دا ده چې د جرمونو په اړه نړیوال عدالت د انصاف تقاضي د ریاستونو لخوا مؤثرې همکارۍ ته محدودوي چې په ترڅ کې هر ریاست په خپله خوښه دغه ډول جرمونه له پامه د غورځولو جوګه کیږي. د هیومن رائټس واچ په وینا یاد عدالت په دې وروستیو کې د افریقایي هیواد کانګو په جنگي جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې هم پاتې راغلی او اوس یې د افغانستان ولس ته هم داسې تاثر ورکړ چې دا عدالت دوی ته انصاف نشي ورکولی. نو اندېښنه ده چې دا مسله به اوس تر افغانستانه محدود پاتې نشي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی له خپلو مهمو اتحادیانو څخه ګڼي خو داسې ښکاري چې نوې ډیلی به د خپل اتحادي غیر متوقع فیصلې له پامه وغورځوي. ای ایف پی د ټرمپ انتظامی هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې وای په هغو هیوادونو به هم بندیزونه لګول شروع کړي چې د امریکایي بندیزونو باوجود له ایرانه تیل اخلي. دې لړ کې یې د هند او چین په شمول له اتو هیوادونو غوښتنه کړې چې له ایرانه تیل اخیستل دې بند کړي. له دې سره به د هند غریب ولس متاثره کیږي او نریندرا مودی چې د انتخاباتو په کمپاینونو بوخت دی دې فیصلې منلو ته به تیار نشي. د مودی لوی سیاسي مخالف ګوند کانګرس لاله وړاندې په مودی په دې حق لا نیوکه شروع کړي دي. وایي چې د خپل ولس د تقاضو برعکس د امریکایي سرګندونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په دغه هیواد کې د جګړې له ښکېلو لوریو سره په رابطو کې دی او هیله من دي چې تر روژې مخکې به یې نتیجې هم معلوم شي. غسان سلاما دا خبره پرون د اټلی سرخار روم ته د سفر پر مهال په یو خبري غونډه کې وکړه. په دې حقله نور تفصیل د صالح محمد صالح رپورټ کې اورو.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای هیله من دی چې په لیبیا کې د دوړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دوو اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلی سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله من دی د دغو تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل وه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تمبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه د پناهغوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناهغوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري رويټرز خبري ایجنسی لیکي په سریلانکا کې چارواکو د ایسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ د بمی چاودنو په تړاو د بهر ملکیانو په ګډون ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولې دي د بمی بریدونو په اړه تحقیقات روان دي د اپریل په 28مه بریدونو کې 395 کسان وژل شوي وو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې ذمہواري منلې وه د رويټرز خبري ایجنسی د مقالې مهمه برخه له ګلې حاضرو
رویټرز خبر ایجنس د سریلانکا پولیسو په حواله لیکي چې د توار ورځې بریدونو په تړاو یې د پاکستان او مصري وګړو په ګډون ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولې دي د نیول شوو کسانو بریدونو سره نیغ په نیغه تړاو په اړه سنې دي ویل شوي د پولیسو یو ویان ویلي دي چې د زیارت په ورځ پلازمېنه کولمبو په ختیځ کې چاودنه شوې خو مر جوبله پکې نه ده شوې رویټرز خبر ایجنس لیکي په دې برید کې ککړ د نهو کسانو یو تصویر خپور شوی دی چې پکې یوه ښځه هم شامله ده چې هغه هیواد سره تعلق لري او تعلیم یافته وو خو د سریلانکا او نړیوال چارواکي په تحقیق که د مقامی اسلامی ډلې د نړیوالې ډلو سره د اړیکو په اړه زیاته توجه ورکوي خبر ایجنس لیکي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې وه خو د خپل اداب لپاره یې کره معلومات نه دي ورکړي وسلوالې ډلې یوه ویډیو خپره کړي چې پکې اته بریدګر ښودل شوي چې مخونه پټو خو یو پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغ سره ولاړ دی هغه د محمد زهران په نوم پیژندل شوی چې په سریلانکا کې سخت دریځۍ لپاره مشهور وو او چارواکي باور لري چې د بریدونو سرغنه دی رویټرز ایجنس لیکي چې د آسټرالیا وزیر اعظم سکاٹ موریسن د زیارت پر ویلی چې یو بل ځانمرګ بریدګر په آسٹریلیا کې د زده کړو په ویزا راغلی وو خو له هیواده په 2013 کال کې تللی وو د سریلانکا پولیس وایي د بریدونو په تړاو یې 14 نور مشکوک کسان نیولی دي چې د نیول شوو کسانو شمېره 6 رسیدلې ده په دې کې شامی وګړي هم شامل دي اجانس د پولیسو د بیان په حواله لیکي چې په نیول شوو کسانو کې د یو تعلق ترهګر ډلې سره دی خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي رویټرز اجانس لیکي په سریلانکا کې لس کاله مخکې فرقهییز او کورنۍ جګړه ختمه شوې وه او له هغې مودې راهیسې قلاري وه خو د توار ورځې بریدونو یو وارې بیا مختلفو مذهبونو ترمنځ تاوتریخوالي ویره خوره کړې ده د سریلانکا ولسمشر د زیارت په ورځ بېلابېلو مذهبونو سره تعلق لرونکو مشرانو سره لیدلي چې د فرقهییزو پیښو مخنیوی وکړي د سریلانکا 2 میلیونه آبادۍ کې اقلیتونو کې عیسایان مسلمانان او هندوان شامل دي
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
مشال
راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنجشنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجې هر جمعه ماسپخین 3:30 بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو ل احمد شاه اعظمي او ریدای شي
د بیلابیلو مذهبونو استازو په سریلانکا کې په کلیساو او په نیوزیلند کې په جماعت د ترهګرو بریدونو غندنه کړې ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د سخت دریځۍ او ترهګرۍ اجازت نه ورکوي دا خبرې دوی پرون په پیښور پرس کلب کې د کونسل آف ورلد ریلیجنز نومې سازمان د سوري لاندې په یو غنډه کې کړې دي د غونډې نور حال د غلام غوث نورو
د عیسایانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د پیښور بیشپ سرپرست پیټر وای چې په نیوزیلند کې په مسلمان اقلیت او په سریلانکا کې په عیسائی اقلیت د بریدونو وروستو په هر ځای کې اقلیتونه د امنیتي اندېښنو سره مخ دي او په کار ده د اقلیتونو د حفاظت لپاره د بیلابیلو مذهبونو مشران خپل کردار ولوبوي
ټول د منورټی کسان چې دي دا ډېر پریشان دي اوس ځکه یو داسې نه چې داسې یو لهر راشي او مینس کې جګړې او داسې پرابلم شروع شي نمبر ایک نو پریشان خو یو موږ ډېر زیات نو دې لپاره دا گراس روټ لیول باندې ټول ریلیجیس لیډرز دې هغه لپاره داسې پروګرام جوړ کی چې ممبر نه خپل پلپټ نه د څه خبرو کی د پوزټیو کم چې مضمونو کی خاص زونه دي کنه عام مخکره والی او دا سيزونه منځ نه وباسي کنه نفرت مواد او دا سيزونه
د سیک اقلیت مشر بابا ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ یو مذهب د ترګرۍ او د اقلیتونو سره د ظلم اجازه نه ورکوي.
سریلانکا کې چې ما واقع شوه دا یو مذهب هم د اجازت ته ورکوي چې هغه بندر کې یا ګردواره کې یا ګرجاګر کې دنه چې کم دې داسې قتل عام وشي داسې هولي وشي پر زور مزمت کوم چې دا ډېر ظلم شوه دی بربریت شوه دی ولی چې دا وخت په مونږ باندې تیر شوه دی مونږ دا وخت بل کولی شو نو هغه سره په دې غم کې مونږ برابر شریک
د مسلمانانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي یو دینی عالم مقصود احمد وویل چې اسلام هم د ترګرۍ او د اقلیتونو سره د ظلم اجازه نه ورکوي.
موږ دې کې دا خبره کوو چې اسلام چې کم دې په دنیا کې خوره شوی دی نو مینا په محبت باندې خوره شوی دی. چې کم خلک وي چې موږ په توره باندې اسلام به خوره کوو نو دا دغه غلط فهمي دی. ولې دا دې لا اکراه فی الدین په زبردستۍ باندې تاسو چا باندې خپل دین نشي مناول.
یاد دې وی چې د تیر شوی اتوار په ورځ په سریلانکا کې د عیسایانو د ایسټر رسوماتو پر مهال په ترګر بریدونو کې تر 200 زیات کسان وجل شوي وو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسني مو بجو
تاندې هله
په یوونی مبجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان چارواکي وایي هڅه کوي چې د ولس او خلکو د پوز ترما د په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکات مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یو میاشت کېږي چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. په دې هکله د صالح محمد صالح رپورټ کې نور حال اورو.
د ننګرهار اچارواکي وای په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار اچارواکو دا په تیر یو کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات تر سره کړل. بشیرزادو تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمېزي اردو کالج پر ځای کوو د هغه لپاره زمينه برابر شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کو او ولسي بیا په دندو وګمارو. تر هغه وړاندې به په دې سیمو کې عملیات تر سره کیږي. همدارس به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې حکومت لري.
د ولی ویان دوی په شیرزادو او خورجانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي. ځینې کسان بیا د داعش د وسلولو لخوا بیول سوي دي. چارواکي وایي په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بې ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویان وایي د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلوال طالبان سته خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخورو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسی ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي د قومونو سره، د چاپې درې، د سپېج درې، د وټهپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په هغو کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وای په چاپ دره کې د دایښ او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې لقبل شاوخوا درې زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. دایښ هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې پنځه کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغه افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. دایښ ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا نه یوازې ښځو ته هنرونه ښودل کیږي، بلکې د دوی د کاروبار د ودې لپاره ورته لارښودنه او سهولتونه هم ورکول کیږي. د کال 2019 د سرشمیرنې تر مخه په بلوچستان کې د ښځو آبادي له 850 لکو څخه ډیره ده، خو د تعلیم شرعي یوازې لسو نه تر 15 فیصدو پورې ده. په دې حکله تفصیل د کوټې نظم خبريال ایوب ترینا کوي.
په دستور کې په غشوزو کې د کار شان وبشل سول چاچ په دې ورستوي کې د دې سیمې اتحادې تر سوري لاندې بیلابیل هنري زده کړې ترلاسه کړې دي. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د ښځینه تجارت د اتحادې مشر میرمن سنا دورانی څه داسې راته بیان کړې:
موږ تقریبا یو سل اتیا انجونو ته ټریننګ ورکولې په ای کامرس کې، آفس اسسټنټ کې، د سلائی کړایي دغه کلاسز، فیشن ډیزاینینګ کلاسز، کمپیوټر کلاسز. کم انجون خپل کورسز کمپلیټ کړي نه هغه انجونو ته چیرې موږ ټول کټ ورکو دې مخته یا جاب کولای سي یا کم از کم خپل بزنس چې دی هغه شروع کوي سي. جی بالکل، دا کې موږ لیپ ټاپونه ورکو، انجنونو ته سلائی مشینان ورکو، اور د دې سره چې کم د کوکینګ کلاسز وو هغه سره کچن ویئر یو کوشنی سیټ دی هغه ورکو.
په دې اړه مې د اونرز د کوونکو مېرمنو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو یوه هم د کورنۍ بندیزو له امله و خبرو ته چمتو نسوه. البته د خیر شګړې د ادارې یو بل مشر ګلسن وای چې د ورنریز د کړو وروسته به د ډیرو شوزو لپاره د کار او روزګار لارې پراخسي.
چې چیرې د خپل پریکټیکل چې کوم د آن جاب ټریننګ ورته وای دا دی وکي، په دې کې د کوکینګ پاوالا یعنی پروفیشنل شیف دا یو ټریننګ ولو په بلوچستان کې اول واری دا وسو. د دې علاوه ای کامرس دی، په خاص کر چې خپل کاروبار په ذریعه سماجی میډیا په دې باندې د ټریننګ وسو، نو دا یو ډیر شایسته او بهتر پروګرام و.
بل اړخ ته د ژوند بیلابیلو برخو له لوري د بلوچستان د ښځینه تجارت د اتحادیې ودې عمل ته هر کلی سوی دي. په دې اړه د ټولنیزې رسنۍ کوټه آنلاین مشر زیا خان وای په کار دی چې دا کار د صوبې و نورو برخو ته هم وغځول سي.
دا یو ډیر ښه اقدام دی چې بلوچستان کې بیروزګاری زیاته ده، غربت زیات دی، نو دا زنانې به اوس د معاشري او داسې حصه جوړ سي چې هغه به نه خپل کور چلی بلکې له نارینه سره به قدم په قدم روان وي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2019 د سرشمیرنې له مخې په بلوچستان کې ښځینه آبادی د 850 لکه 75000 څخه اوښتې ده، خو په دوی کې لویه برخه اوس هم د تعلیم او تربیې څخه لرې ده. او د صوبې په زیاتره ولسوالیو کې د ښځو د تعلیم کچه یوازې د 10 څخه 75 فیصده پورې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې د نن ورځې اخیری ریپورت ورزو. په داسې حال کې چې د ګرمۍ د موسم د آغاز سره په خیبر پښتونخوا کې ډیر خلک د سواد، د سیل او د ساتيري لپاره ځي. ځایي خلک وایي چې له بحرینه تر کاله متلونکي سړک اوس هم په خراب حال کې دی او د مالم جبې په سړک هم کار سم نه دی، چې ورسره د خلکو ژوند او روزګار هم اغیزمن شوی دی. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ادا کوي چې د سیلګرۍ د ودې لپاره یې په یو شمېر منصوبو کار شروع کړی دی. نور معلومات د شاهین بونیر نه ورو.
په سواد کې د کاروباري اتحادیې غړي او د هوټلونو مالکان وایي چې له بحرینه کالام ته پتلون کې سړک کار د ځنډ ښکار دی او د سړک په تعمیر کې معیاري مواد هم نه کارول کیږي. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیت د اندېښنو له کبله خو بهر ملکي سیلانیان له وړاندې سواد ته نه راتلل، خو اوس چې سړکونه خراب دي نو مقامي سیلانیان هم سیمې ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کوي. نوموړی زیاتوي
سرکاردار کړه دا په دې باندې خپتو څنګه سرکار شوی تدریو قانون دا پند راغلی دی سرو ټیکه داران ندی ټیکه ورکړه پای کې دوه امیر مقام یا دوه پنجابیان دی دې سره زمونږ ایئرپورټ ته روانه وي. دا کولاو نو یو تورې چې پر ناراضي پکاره مخکې ورځو کورین ریسټورانټ سره غره دوه ګاډي په ترګه کې ودرول بیا را پرې خاطر نو چې یو تر ته موږ پارنا ته سہولت ورکو اجازه ته کې راځي دي بیا ته ملکان ډیویژن ته نه پرې دی بیا کې راځي نو پولیس په سره یې بیا په مخصوص هوټل کې
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکي دا کوي چې سیمه کې د سیلګرۍ د ودې لپاره په یو شمېر منصوبو کار پیل کړی دی او حکومت د غلطا د ړنګو شو سړکونو په بیا جوړولو لاس پورې کړی دی. په دغه اړه له سیمې د قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن وایي
دا د تېر حکومت منظور شوي روډونه تقریبا 15 کاله ما ځان په دې سټینډنګ کمیټې په کمیونیکیشن کې اچولی دی. د سړکونو لپاره زموږ د سوات نورې پورې سړک ابیا د منګوري نو اون ورډز کالام تا نو دا څنګه کاله مې مازغه به خراب کړو خراب کړو یا خیره کته دې کاروسو چې زمو پرایم منیسټر سه ناسور ملک سه چراغه د سوات نه داغه په اوسو باندې زمو د منګوري سره کو ټیک شو چې ورا کم سره کته دې کالام باندې کار روان دي. خلک احتجاج کوي دا صحیح خبره ده کډې وخت شو خلک هم تنګ شو خو اوس ما ته دې ښکاری ان شاء الله چې کم کار پر روان دي نتا به په دې کال په دې اند ته په سر ته راشي ان شاء الله دا به کم ټکیږي.
په سوات کې د کاروباري خلکو د اتحادی د مشرانو په وینا د غلطا سوکا لولان دي د ترهګری او پوزي عملیاتو لکبل د دوی کاروبارونو ته د 5.5 اربع روپو تاوان رسیدلی دي او د تاوانونو پوره کولو لپاره بهر ملکی پنګي هم راغلي وي خو په سمه توګه نه دي خرڅ شوي. په دغه اړه د هوټلونو د اتحادی مشر زید خان زیاتوي
د بده مرغه یو ایس ایډ د طرف نه 4.3 میلیون ډالر د هوټل لپاره ورکړي نو هغه پیسې هم په صحیح طریقه باندې یوټیلایز نه شوي. بیا ورلد بینک 9 میلیون ډالر ورکړي د سوات لپاره د کاروباري خلکو لپاره خو د هغې کم بیا صوبایي حکومت هم سره ټوله صوبه شامل کړل چېره د شکردۍ متاثر نه ټول ته ملاوي. اوس هم د ورلد بینک 73 میلیون ډالر سټیټ بینک سره دي د سوات ګرګیته کشمیر د پرسو د پارا پیسې هغه سره پرتی دی او هغه په 5% لون باندې په کارو جار پیسې خلکو د لور کی.
د سیلګری په اړه د شاهین بنیری رپورت مو اوریده. د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا اسرار لمومن توار ورکو چې د خبرونو لنډیز راته وایي.
پرونه د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر په کمی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په غورزنګ د وزیر اعظم عمران خان تورنه رد کړی دی. علي وزیر دا سرګندونه تر هغه وروسته کړی چې وزیر اعظم عمران خان پرون په واڼه کې د پښتون ژغورن غورزنګ له نوم اخیستو پرته تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډۍ ته لمن وهي او له بهر ورته پیسې راځي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پولیو مخنیوي یو خزینه کارکونکي وژل شوی او بلا جوبل شوی. د چمن او مرستیال کمشنر سید سمیع الله آغا مشال لوتی ویل چې نن په سلطانزی نومي کلی کې د غپېخه هغه وخت رامسته شوه چې کله نڅرګند وسلوالو د پولیو مخنیوي په یو ډله ډزې وکړي. خبر پښتونخوا په ټانګ کې د انکم ټیکس د یو چارواکي اسیسټنټ کلکټر ریاض خان په ګډون 4 کسه تختول شوي. د ټانګ پولیس فورس ستر چارواکي محمد عارف نن مشالې وویل چې ریاض خان د خپلې مور د جنازې لپاره له اسلام آباد خپل کلی کوټ مرتضی ته تللی وو چې هلته بېګا ناوخته ناڅرګند وسلوالو سره د خپل یو تره او دوه تربورانو وتښتوو. نن د پاکستان یو عدالت د تحقیقاتي رپورټر شازیب جیلانی ضمانت تر 28 اپریل غځولې دی. جیلانی چې د پاکستان دنیا ټلویزیون لپاره کار کوي په نوموړي د انټرنیټي ترګري او د هیواد مقدسو ادارو ته د سپکاوي کولو تورونه دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د ټولو کمیټو له مشرې او غړیتوب استفاګانې ورکړي. دا خبر په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند مشر د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکخ اکرم خان دورانی د اپریل پر 3 مشالې ته وکړه. په بیجنګ کې د کړۍ او لارې په غونډه کې د ګډون لپاره د لسګونو هیوادونو مشرانو ورتلل پیل کړي. دا غونډه چې له 15 تر 28 اپریل پورې به دوام لري پکې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمېر هیوادونو مشران ګډون کوي.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پورا په شپږو بجو په همدې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. سبا سهار په 9 بجې به درته د سلام پښتون خوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. زه منور شادر نه د خپلو ټولو همکارانو تر څنګ اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارو. خادو آباد اوسئ.